پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه یوې درنې چاودنې او ورپسې نښتې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د پرله پسې ماتو له کبله له خلکو بخښنه غوښتې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبرو. خلومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د نن چاودنې چې له شپېتو زیات کسان پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسله والو طالبانو ومانه. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دې هیواد صدر اعظم به په راتلونکو دونیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره وګوري. د روسي رسنۍ وایي اسرائیل د دمشق او هومس شاوخوا په دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل پل محمد خان سیمه کې له زورورې چاودنې وروسته ډزې روانې دي. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا له شپېتو زیات کسان ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. له دې مخکې د محمد کریم په نوم د پولیسو یوه افسر دا یوه موټر بم چاودنه وبلله چې د ده په وینا دفاع وزارت ودانۍ په مخ کې شوې ده.
د ازادي رادیو خبري الوی وسله وال د چاودنې ځای ته نږدې ودانۍ ته ننوتی او له هغه ځایه ډزې کوي. په سیمه کې د امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د ودانۍ دننه د تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادي رادیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د نهو ماشومانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. په کابل کې دغه برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سک پسرلی دی. تېر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي دي. دا برید داسې مهال کېږي چې نن هم په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زورګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. جان بس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. خغلی جان باس لیکلی چې طالبانو یو وار بیا د ملکی افغانانو وژنه جاری ساتلې. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نورې ژوندي نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیت ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا وژل شو اتو کارکوونکو د انتخاباتو تقویتي نوملیکنه پر مخ وړله. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستۍ برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت د دغه برید او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د شنبې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړېدونکي بند او کمربندي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه ترسره شول. د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 12 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او شپږ نفره نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والی ویاند وویل د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قمندان ملي امنیت رئیس د تندرقول اردو د رستیزوال او نور امنیتي مسؤولین ورغلي دي. مچلغو د بند جوړېدو چارې چې څو کاله مخکې پیل شوي تر اوسه څو قراردادي کمپنۍ بدلې شوي او کار یې ډېر ورو روان دی.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبري سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینې ماڼۍ سمدلاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه ښایي په داسې حال کې ترسره شي چې ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 10 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړې دي. سانا خبری آژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان له فضایي حریم څخه تیر شوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې د دولتي آژانس د دا په اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان دغه راز وویل چې موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځمکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول شي. ښاغلي ګوتریش پرون په ابزوي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل، موږ دلته ذکر راټول شوي چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. د ابوظبي په غونډه کې د لسګونو هیوادونو استازي برخه اخلي او تمه ده چې د نړۍ د اقلیم د ساتنې لپاره سل طرحې په نیویارک کې لوی جلسې ته وړاندې شي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې پر روانه خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. خو باوري چې په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کېږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتی دي. د طالبانو دا حمله په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوا روانې دي څه معنا؟
دغه اوسنۍ چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره پلان شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې له یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې چې د نور شیانو سره هر کم چې کېدل سپله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
او د نورو راپورونو ترڅنګ په یوه مرکه کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د ماتو په اړه خبرې کوي.
ما نشو کوی چې زه نور بالینګ وکم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وي په اخره کې.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کېږي چې له چاودنې وروسته وسلوال کسان دې ودانۍ ته ننوتی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره دی. وروستي جزئیات اکرام صاحب څه دي؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، 14 نن سهار 8:55 رامنځته شوه. په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي. معنی دا چې دغه ودانۍ ته د افغانستان دفاع وزارت د لوجستیک ریاست ودانۍ ته ځینې وسلوال ننوتی دي او لا هم ډزې کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د رسنیو د واتس اپ په ګروپ کې لیکلي دي چې پیښه د شپاړسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. لومړی موټر بمب وشو، دغې نه وروسته ځینې حمله کوونکي یو شمېر حمله کوونکي د غلطي او تعمیر ته ورننوتی دي او اوس مهال سیمه د خاصو امنیتي ځواکونو له لوري کلا بنده ده او هڅه کېږي چې دغه وسلوال له منځه یوړل شي. که څه هم دغه وسلوال شمېر لا تر دې دمه نه دی په ډاګه شوی او د کورنیو چارو وزارت هم د پیښې دقیق ځای چې د پیښې هدف څه دی، د حملې هدف څوک دي، دوی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ویل کېږي داسې چې د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست په دغه سیمه کې موجود دی او په همدې باندې د همدې مخې ته دغه چاودنه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د دې حملې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته 15 تنه ټپیان چې په هغه کې 9 ماشومان دي او 1 تن وژل شوی او وړل شوی دي.
تر اوسه 15 ټپیان زموږ شتخانه ته راوړل شوی چې په دې ټپیانو کې 9 تنه ماشومان دي. ټپیان ته په بیړنۍ توګه عاجلې مرستې وشوې او ټول احتمامات ورته ونیول شول او یو شهید هم زموږ شتخانه ته راوړل شوی.
په دغه سیمه کې تکل صاحب ځینې نورې دولتي ودانۍ هم موجودې دي چې هغه ته هم زیان رسیدلې دي. شاوخوا رهایشي کورونه دي، د اوسېدو کورونه دي چې هغه ته هم مالی زیانونه اوخ دي. د فوټبال فدراسیون د غلطه موجود دي، د اولمپیک ملي کمیټه، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک په سیمه کې د ازادي راډیو خبري حالت ویلي دي چې په دغه حمله کې، په دغه چاودنه کې ځینی ورزشکاران هم ټپیان شوي دي چې دقیق شمیر لا تر دې دمه نه دی معلوم. بل خو وسلوالو طالبانو دغه حمله مسولیت منلې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاسولي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک پریاست باندې حمله کړې ده او زینو دولتي ځواکونو ته د ملي اردو ځواکونو ته مرګ جوړ لا اړولې ده. نو په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي. شاوخوا چې کوم کورونه دي او کوم عیني شاهدان دي، دوی د ډزو غږونه اوري. و به ګورو چې دا صبح جی پایت رسیږي او د تلفات دقیق شمیر.
بله، تاسو وایئ چې د ډزو غږونه هم په سیمه کې اوریدل کیږي، د عیني شاهدانو له قوله، او د ازادۍ رادیو خبریال هم هلته په سیمه کې شته. هغه هم تاسو ویلي دي چې په سیمه کې ډزې روانې دي. په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتلي، همدغې ودانۍ ته چې تر مخې چاودنه شوې. په دې اړه څه معلومات شته د چارواکو له قوله؟
د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی هم دومره تایید کړی ده چې اول موټر بم چاودنه وشو، لاغن وروسته 100 تنه حمله کوونکي د غلطي او تعمیر تنه نوري او خاص واکونه سیمې ته رسیدلې دي تر 100 دغه حمله کوونکي لبخو وغورځي او لمنځه یو
سي. شمیر معلوم
دی؟ شمیر پاړی سندي ویل شي او دولت هم لا تر دې د شمیر پاړی سندي ویل چې 100 تنه دي، خو د جریان لري په سیمه کې. bale
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريالو چې له کابل د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته د چاودنې او ورپسې د احتمالي وسلواله نښتې په اړه معلومات راکول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي چې دا چاودنه د قطر په روانو خبرو کې د امتیاز د اخیستو په هدف شوې ده. د امنیتي چارو کارپو باری آرز همداشان په مسلکی بنسټونو او ارګانونو کې او همدارز د هیواد په امنیتي ادارو کې د غیر مسلکی کسانو تقرر د دې پیښو د رامنځته کېدو یو عامل ګڼي. له ښاغلي آرز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پیښې په اړه ترې پوښتلې دي.
نننی چاودنه بدبختانه ډېره زورور چاودنه وه او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقداماتو به خیر تاسو
کې دا اوسنی چاودنه چې سوي ده دا په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سې سیاسی جوش او خروش و دی حتی رسیدل دی چې اوس د ملکی خلقو د عام و مخلوق په لوی شارو کې د بدبختی لامل ګرځیدل دی. راسی چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نکو
په یقین
عرض کوم په یقین کې تاسو ارزیابي کوئ او له نږدې څخه ووینئ کردار کړنې او دسپلین نظم او تجهیزېدل نسبت پخوا ته د اوسني کتاب ډېر تفاوت کړی دی. دلته خبرې دا دي چې یو جګړه ډېره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې عادي خلک ووژل شول په اروپا په مابین کې په هغسې مملکت کې یعنې تروریستي واقعات ممکن دي. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی. دلته خو ډېر ستر ستر هیوادونه واړه واړه
هیوادونه ډېر دي خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي.
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا د هیواد لپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي کدرونه تاسو ته عینات اوري او وینې یاست. مسلکي کدرونه پر حساسو ځایو باندې نه دي ګمارل او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه د دې چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندري لکه څنګه چې تاسو په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي امنیتي چارو کارپوه باري ارزو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کابل ښار د نننۍ درنې چاودنې او د طالبانو د حملې په اړه خبرې کولې. د کابل د نادر خان غونډۍ ته څیرمه سیمه کې د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه چې ویل کېږي په یوه ټراک یا په یوه لارۍ کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو د چاودنې نتیجه وه. نن دا پیښه وشوله او مسؤلیت یې طالبانو منلی دی او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړې ده چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 15 کسانو زیات عام ولسي وګړي ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی او استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړی.
د افغانستان د متشبسینو علي بورتوایی د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو د لوړېدو ستونزه سلویخت سلنه هواره شوې ده. د دغه بورت مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي سو دغه ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
په سلو کې سلویخت هواره شوې دي اما شپېته هاویا پاته د خپل پرځای زه مثلا زردالو چې په 10,000 او 8,000 ته بیرته کښته کړې دي چې البته دا هم دغه نه دی دا قابل د قبول د تجار او باغدارو د خلکو دا نه دی. په دې ارتباط کې دا بیرته خپل حالات راوړي.
تر دې مخکې سوداګرو ویلي چې پاکستان پر افغان سوداګرو خپل تعرفه دوه برابره زیاته کړې چې دې کار ورته لوی اقتصادي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د لسو پروژو قراردادونه د سیمې له پراختیا شوراګانو سره لاسلیک شول. د ننګرهار د کرنې رئیس ذبیح الله انزای وایي دغه پروژه د شینوارو په اچین غنیخیلو سپینغر هسکه مینه نازیان او دور بابا ولسوالیو کې د کانالونو او استنادي دیوالونو په برخه کې دي. نوموړي وویل دغه پروژه د کرنې په وده او د کروندګرو د حاصلاتو په زیاتېدو کې رغنده رول لري. او دا هم د کابل په شازده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو یو نوي افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ پنځه دیرش پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه لس پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اته افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کجکي په تنګي کې محاصره کورنۍ له بدو ورځو سره لاس ګرېوان دي. دا سیمه له څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې ده. په کابل وبخی په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې له یو کال وروسته بیا کجکي ته تللی دی وایي هغه کورنۍ چې څلور کاله وړاندې محاصره شوي دي ځینې یې شپې او ورځې په لوږه تېروي.
د تنګي هغه بازار چې کلونه وړاندې پکې د میلیونونو افغانیو راکړه ورکړه کېدله تړلی دی. دلته د محاصره تر سلو ډیرو کورنیو ماشومان لوبې کوي. ښوونځی رخصت دی. هغه ماشومان چې یو کال وړاندې مې لیدلي ول لویان سوي دي، خو لا هم په دې محاصره سیمه کې په خندا او خوشحالۍ وخت تېروي. ځوانان وایي د لشکرګاه او نورو سیمو د لیدلو ارمان لري. کجکي ته غځېدلې لار چې څلور کاله وړاندې د سختو جنګونو او بردونو له امله د طالبانو لاسته ولوېدل، لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکومت تر ولکې لاندې د تنګي په نوم دغه وړې جغرافیه ته هر ډول غذایي او نظامي توکي د هوا د لارې انتقالېږي. هغه هم په اونۍ او کله کله په څو اونیو کې یو ځل، خو یوازې هغه سرتیرو اکمالات او توکي وړل کېږي چې د برېښنا د یوې سترې فابریکې د امنیت لپاره په تپو او غرونو کې ځای په ځای دي. موږ هم د افغان هوایي ځواکونو په نوو بلاک هاک هلیکوپټرو کې کجکي ته راغلو. قومي مشر سفر محمد چې کلونه کېږي په تنګي کې د خپلې کورنۍ سره محاصره دی، د تیر کال دغه مهال راته ویلي ول په نس وږي دي، یوازې دومره خواړه ورته رسېږي چې ژوندي پاتې سي. سفر محمد دا ځل هم ورته خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو توکو سره ګزاره کېږي خو اوړه او ډوډۍ کمه ده او د دغه ډول ژوند نه پوزې ته راغلي دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې چې پخوا مثلا موږ یو څه ناڅه کوسې د غنم پرې کېدل، موږ د غنم رانیول، نو اوس هغه غنم نشته. نو موږ غواړو چې مثلا د پروازو د لارې څخه موږ ته امکانات برابر شي. د نور شیانو سره هر کم چې کېدل سپله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
مشکل مډیر د چیش
مشکل مډیر اول د وړو سره دی، دوهم نو خوراکي مواد هر شي سره دی، خو داسې شی نشته چې هغه دلته زیاتوالی ولري.
کله چې په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو او کمربندونو بریدونو ته زور ورکړ، ډیری سیمې سکوت شوې. یو شمیر کورنۍ د مجبوریت تنګې ته ولاړې چې تر اوسه محاصره پاتې دي. ځینو ته چې د کورنۍ غړي د عامه پروژو د ساتنې او محلي پولیسو سره دنده لري، یوه اندازه خوراکي توکي رسېږي، خو اکثره د دوی د افغان ځواکونو څخه د خوراکي توکو پاتې سوي خوري. د دغو کورنیو جونیور راته وویل اکثر نړیوالې ادارې هم د دوی لوږې او بد حالت ته پاملرنه نه کوي.
سور سلیپو د سرې میاشتې څخه همدا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وکړي. نو چې دوی درته وسې نه کومک راسره کوي چې نه دې راسره کړي. نو موږ چې راغلي دا د کوچنیان راسې نه کوچنیانو کډې او دا شان ستنه، خو دا باید کومک یو شی راسره وکړي. نو موږ هېڅ کا یو کومک شی نه دیدلی. ډېر وخت مې کېږي اوه کاله ته کالم کېږي هېڅ کومک
د سرې میاشتې نو څوک نه دی راغلی چې کومک وکړي. نو موږ د چا څه پوښتنه وکړو چې کومک وکړي.
غوښتنه مو څه
ده؟ غوښتنه مو دغه ده چې کومک وکړي، یا په قیمت یا په همت، یا دغسې نیولې پارلاتینو د خلکو یو ژوند غواړي نه غواړي.
کجکی د لشکرګاه په شمال کې تر سنگین او مساکله ورسته لری، خو پراخه د وګړو ډاکول سوالی ده چې نږدې 15% سیمه د طالبانو په ولکه کې دي. دلته د محاصره کورنیو سره اکثره ښځې او ماشومان دي چې د جګړو او ناامنیو له امله کلونه ځورېږي او هر ورځ د امن او سولې لپاره انتظار باسي، څو د تور غرونو په منځ کې د راګیر او محاصره حالت څخه خلاص شي. محمد الاستایب د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی حمید حسن وای غوښتل چې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا سره خدای پاماني وکړي، خو بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. ښاغلی حسن د ازادۍ راډیو له خبریال محمد وصل وصال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. حمید حسن د مرکې په پیل کې له خپلو مینهوالو د مننې ترڅنګ د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې د ماتې له کبله هم بخښنه وغوښته.
اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم، ځکه داسې انجری سره زه مخ شوم چې که څوک کرکټ کوي سپورټس کوي هغه د هیمسترینګ په انجری باندې پوهیږي. ما نه شو کولای چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وای. په اخره کې لوبه خو ماشاءالله ډېر زبردست وه، شلکانو ډېر ښه فایټ وکړو.
له یو ورځنیو سیالیو څخه خدای پاماني هم وکړه. په دې اړه مینهوال ته څه وایې؟
د ټولو مینهوال نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه یې دعاګانې موږ ته کړې دي. اسکر ماته خنه هم ته غواړم، ځکه خدای شته دغه خیرنې ونډې زما د سرمان نو چې زه تلاړ شم. ډېر دردونکې، ډېر د زړه د درد نه زه دا خبرې کوم چې دغه میچ سره که ما غوښتو هغه شانتي ونه شو.
دوه نړیوال جامونه ته ولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې هغه خبرې چې تاسو د کړې دي دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي رسوي. به څه به کوئ دینه وروسته؟
حتما انشاءالله. کرکټ خو ما ټول نه ده پرېښی، ځکه خپل شل ورځې کرکټ ته به زه دوام ورکوم. صرف ونډه کرکټ پرېږدم، ما د انجریانو د په خاطر باندې، ځکه لس ورځ ما دپاره لږ مشکل جوړیږي په فیوچر کې. نو په دې خاطر غواړم چې ونډه نور پرېږدم او شل ورځې کوم کرکټ چې دی تر 2000 پورې شاید یو دوه کاله نور هم وکړم، ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ما ته ښه. او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي خاص کر فاست بالران بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څو خدای کده سره برابر کړو. هغه سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره موږ بالران پیدا کړو.
د روان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبي کړي او بایللې دي، ته د یو لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي؟
یاره کرشتیا درته هم څلور لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلې وای. لوبغاړو تر خپل اخر وسه پورې کوشش کړی دی، ایفرټ یې کړی دی. داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي. هغه مومنټم یو هغه د کیش کړلو لاس ته دی راغی. که پرې دی خو دغه ټیمونه دي، دوی بیا موقع نه درکوي درته. نو ما هغه چې موږ هماغه د تجربې په حساب به بیا راشو، چې ځکه موږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو. د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي. نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی نو کېدای شي موږ څلور میچه ګټلی وای، خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی، فټ کړی دی، یو مثبت کرکټ یې کړی دی. بدبختانه چې کوم میچ مو نه ګټلو، نو سټیل هغه یو میچ ته خوړې کې دغه ویسټ انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده، یو څه ناڅه په خپل لیسټ کې ځان سره د ګټې په حساب یسو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان او تیز توپ اچونکی حمید حسن و چیل آزادی رادیو سره په خبرو کې د نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادی رادیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د لویدیز په چې د کابل په ورځپاڼو کې وبښئ د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن هم په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر نا دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په اووم پړاو کې د جوړجاړي شونتیا څومره ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دغو خبرو په اړه دواړه لوري که څه هم ډیر جزئیات نه ورکوي، خو په روانو مذاکرو کې د پرمختګونو خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس چې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ پر تعریف هوکړه شوې، خو دا چې دغه هوکړه د طالبانو د اسلامي تحریک که د طالبانو د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي لا هم اختلاف شته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه شان د بین الافغاني خبرو او اوربند په څرنګوالي هم اختلافات شته او خبرې پرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دواړه لوري د مثبت تصویر ورکولو هڅه کوي او غواړي خلک هیلمن وساتي، په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم همدا هڅه کېده، خو د شپږم پړاو خبرې له سختو ستونزو او شاتګونو سره ملې وي. سرمقالې لیکونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل خپلې غوښتنې ومني، ځکه یې خبرې ستونزمنې کړي دي. خو لیکوال لیکي چې نهیلي باید نشو او د یوې ښې پایلې انتظار وباسو. هشت صوب رسپانی هم همدی مسئلی ته اشاره کړی او لیکلی دی چې د سولی په روانو خبرو کې ټولو اړخونو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. لیکوال لیکي امریکا ته مهمه ده چې طالبان له القاعده نړیوالې تروریستي شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړي. همداشان طالبان بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش غواړي او افغان حکومت ته مهمه ده چې روانه جګړه ژر پای ته ورسیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې په دې ځای کې تر ټولو مهم د پاکستان نقش دی، ځکه د سرمقالې لیکونکي په باور که په افغانستان کې سیاسي حل رامنځته کیږي باید له پاکستانه د نورو تروریستي ډلو د ملاتړ په تړاو قوي تضمینونه واخیستل شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان هر وخت د خپلو ګټو د خوندي کولو په هدف هغه تروریستي ډلې حمایه کړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغانان له جګړې ستړي دي او باید دا پړاو خبرې د سولې پیلامه شي. سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان په دې خاطر چې د سولې پر روانو خبرو کې خپل برخه ډېره کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی دی او په دې هیواد کې هر ورځ په سلګونه کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې له چاودنې وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د یو کس د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست کړی دی. د امریکا سفارت په یو بیان کې وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه پر خپلو هیوادوالو د طالبانو لخوا بېرحمانه برید بللی دی. په کابل کې امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه په خطر کې اچولي دي. په کابل کې د امریکا سفیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې د انتخاباتو د کمیسیون 8 کارکوونکي ووژل شول. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند وروستي برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویاند عبدالله حسرت د دغه برید په اړه ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې له څلورو خواوو د دې برید د دې بند پر کمربندي پوستو برید وشو چې په کې له 10 زیات وسلوالو وژل شول. پاکستانی رسنۍ وایي چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به په روانه میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ د پاکستانی رسنیو د دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړي دي.
لپی یو استودیو غرمنی خبری مجله پای ته ورسیده. د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي 19 پروګرام اوریدو ته رابولم. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستیو څرګندونو ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا تیره اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون لمخه د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړی نیټه پای ته رسیدلې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ستره محکمې د جمهور ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار لپیل پورې د ولسمشر محمد اشرف خانی د کار موده غزولې. ارګ د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستي څرګندونې کمپاینی وبللې. بلخوا د جمهور ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهور ریاست انتخابات د روانې میزان میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف خانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د پخواني سلاحکار حنیف اتمر په ګډون 300 کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کاري موده هم رښتیا پای ته رسیدلې، ایا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ ایا راتلونکي انتخابات به شفافي؟ دا ټول مسل مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمي او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړلې دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تاسو محترم، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوری نوماندانو شورا غوښتنه دا ده چې موږ مخکې له مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته طرحه ورکړې وه چې دغه طرحې په اساس باندې دوی لارې لري. اوله لاره یې دا ده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي، خو د سرپرست په حیث منتها ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې موږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سرته ورسیږي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه کېږدي، او په هغه ملي اجماع کې چې د سلو کسانو نه تشکیلیږي، ملي شخصیتونه، سیاسي احزاب به یي، نوماندان به پکې ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي. د دوی به یو کاریدای چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي، او بله وظیفه د دوی دای چې دوی سولې دپاره یا مصالحې دپاره زمینه مساعده وي. دواړه د دوی غاړه کې نه خود، او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. موږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي، چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وشوې، یا به قصدي وي یا به غیر قصدي، موږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په مغه طریقه باندې سرته ورسیږي، دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي، موږ به هیڅکله سیاسی ثبات ونه رسیږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واورېدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهور ریاست کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم داده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده، او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري، او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زوړ سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعده وي. نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي یو عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي، او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي، او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي، دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې موږ له مسؤلینو سره شریکه کړې دي، ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې، ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي، او مهندسي شوي ټاکنې ترسره کړي، او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي، هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلي، او د اصلاحات هم د ګوندونو د مدني ټولنو د انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نشو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده، چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده منل شوې. تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي، په دې سیستم ټاکنې دا د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي، ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دلته لږ وضاحت ورکړم. یو SNTV سیستم ده، او بل MDR سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید MDR سیستم سره ترسره شي، خو په مخکې له دې چې دا قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنل چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د SNTV په سیستم باندې ترسره شي. استاد محترم، تاسو د سرپرست حکومت غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانیږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې وي، یو څوک مونږ د سرپرست حکومت یا د سرپرستی حکومت وختنه په دې اساس کړی و چې یو نفر څه په خپله کاندیدي او بیا خپله راسي نورو کاندیدانو سره ولوبېږي. دا ډیر طبیعي ده چې د ځان په ګټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید رئیس جمهور سي. بیا په تیرو ټاکنو کې مونږ تاسې ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوري څه له تقلب نه ډک انتخابات ترسره شو او هغه افتضاح یا رسوایي مونږ تاسې ولید. نو چون هغه تجربه او د دوی دغه خاص غواړي چې بیا رئیس جمهور سي مونږ ته دا اشاره راکوي چې یا دا ثبوت مونږ ترلاسه کوو چې دا سړی نه غواړي چې رښتینی انتخابات وسي. مخکې له دې نه چې هغه رسوایي ته ورسېږو مونږ غواړو چې مخه یې ونیسو. یو بېطرف سړی یا بېطرف ګروپ راسي د اختیارات په لاس ونیسي بیا دی مهرباني دي وکړي لکه نورو کاندیدانو غوندې دی میدان ته راګډ شي لوبه وکړي. که ده بیا وګټله په هغه صورت صحیح ده، مګر په داسې یو حالت کې چې دی هم لوبه کوي او هم غواړي چې ریفري واوسي او قضاوت وکړي، په دې صورت کې مونږ نسو کولی څه اصلي هدف ترلاسه کړو.
اخمل صاحب، د حزب اسلامي غوښتنه هم د سرپرست حکومت ته
ښه مونږ په دې باور یو چې د اوسنی حکومت د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته مشروعیت نه لري. که څه هم پخوا یې مشروعیت نه درلود، ځکه دا د بهرنیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی، ولی هغه نسبي مشروعیت چې درلود هغه د جوزا د لومړۍ نیټې وروسته نه لري. او کومه پریکړه چې سترې محکمې په دې رابطه کړې د حکومت د دوام په رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر په رابطه، دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي.
دغه یو عرف بولي، ګرچې قانون نه، د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب په واک کې وستره محکمه دغه پریکړه کړې و چې دوی عرف په بنا باندې بیرته دغه قانون ورنه جوړ کړ او وستره محکمه فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غنی تر بل جمهور رئیس پورې دای په واک کې پاتې شي.
وګورئ، افغان صاحب که حامد کرزی هم دا پریکړه کړې و، یو ناسمه پریکړه ده، او که اشرف غنی هم دا پریکړه کوي، دا هم دې ته مونږ نشو ویلی چې دا یو قانوني او سمه پریکړه ده. اصلا د سترې محکمې صلاحیت دا نه دی، ځکه که چېرته سترې محکمې دا صلاحیت درلودی چې یو چا د حکومت موده وغځوي بیا نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ بیا به سترې محکمې ته مونږ مراجعه کول او یو څوک به یې د جمهور رئیس په توګه انتخابوه او تر عمره به هغه جمهور رئیس و. ګورئ، دغه دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي، دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي، او دغه ډول پریکړې په دې معنی دی چې اشرف غنی غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي. نو موږ د دې مخالف یو، ولې تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپله جمهور رئیس اشرف غنی او د سیاسي احزاب مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی او دغه ستونزې ته د حل یو معقول او عملی لار ولټي.
یعنی په یو میکانیزم کار وسی تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لار هوار شي.
اوس کوم ګورو دغه پریکړه ورخی زده چې اشرف غنی غواړي چې د جوزا لومړی نیټې وروسته خپل واک وغځي تر څو چې انتخابات سره کیږي. دا پریکړه مونږ ته ورخی ځکاري د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې، دا فقط د ارک پریکړه ده. ولی مونږ وایو چې راځي که غواړو چې دغه ستونزې ته د حل یو معقول او مناسب لار پیدا کړو، لار یې همدا ده چې ټول لوري، ټول قضیه کې شامل او مطرح لوري، دوی باید په خپلو کې سره کینی، داسې یو لار غوره کړي چې هغه د ټولو په توافق وي او ټول تایید کړي چې دغه لار مناسبه لار.
استاد حکیمی، که به خود افغانستان سیاسی امنیتی وضعیت و گورو لبل خود سول خبری روانی دی ناسم وضعیت کیو افغانستان که چی ری سور پرست حکومت رازی وضعیت بلا پسی بتر نسی خنده دانه ده چه تاسی ده جمهوری اسد محترم کاندیدان ولسمشر سرکینی لکه مخی چه حق مال سبیه دوانه کرپ ده سیو میکانیزم بنده کارو چه ستونزی ده حل لاره پیدا چه یعنی ستونز نورم ستونز نسی.
اول خواهم خیلی دو ستری محکمی پاکل دو عرف پاکل تاسویلی ده غور فقوق دانان طول وی قارن پاهان وی عرف خلق را منستکه حکومتونه نه رامنځته کوي. یعنی د خلکو په مابین کې کله چې یو مسله په متواتر شکل او معقول شکل قابل قبول شکل باندې دوی یو عمل ته یو صحیح عمل ته په اصطلاح سره تکرار ورکوي، بیا هغه ته عرف ویل کېږي. مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې سی او کار کوي بیا بل نفر په حکومت کې راځي هغه هم دا عرف هغه کېږي. یوه خبره. دوامه خبره د مرکزي په ارتباط زه معلومات لرم. کله چې کمیسیون د انتخابات په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړې نو کمیسیون انتخابات راغی رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده ته څنګه کوې. ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا دا انتخابات ترسره سي. په دې حساب باندې دا مسله لاړ د قانون اساسي نظارت کمیسیون ته چې په هغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمان مشر و. دوی کیناسته نماندانو سره په هغه وخت کې لس دولس نماندانو دوی کیناسته ملل متحد سره یو جای څه مشکل تخنیکي دغه شی ده. تاسو څه وایئ؟ ټول نماندانو ویلي چې هېڅ فرق نه کوي یو میاشت پس یا دو میاشت پس دا انتخابات وسی تر هغه پورې چې د کمیسیون مشکل حل شي. اوس هغه حالت نه ده، حالت هغه حالت نه ده. رئیس جمهور خپله خپلم نه نوشته کوي، نه د ادارې مول له طرفه یو مکتوب لیکي چې داسې قصه د تاسیسو هغه قاضیان د وخت د دوی وخت هم دوی باطل و او هم وخت یې پوره ده. دوی کاغذ ورته نوشته کوي کوی چې دا عرف ته تاسې ادامه ورکوي. دا یوه مسله. دوهمه مسله، تاسو وویلې ریاست جمهوري نوماندانو طرحه داسې نه وه چې په ملک کې داسې یو بدلون راسي چې ټول شیان چالش یا ننګونې سره مخامخ سي. حکومت به هماغه حکومت، امنیتي قوای خپل کار نه کوي، مامورین به خپل کار کوي. دوه درې کسان چې هغه دوی دا انتخابات او کمیسیون اداره کوي، مهم ده چې د حکومت په راس کې راسي تر هغه پورې چې نوماندان مطمئن سي چې دوی د لوبې طرف نه دي او دوی فقط هغه کسان دي چې غواړي دا انتخابات په میاشت یا دوه یا دریو میاشتو کې سر ته ورسي او واک هغه منتخب رئیس جمهور ته وټاکي. په دې حساب موږ فکر نه کوو چې کوم امنیتي ستونزه یا کوم سیاسي مسله رامنځته سي. حتی دا زمینه د سولې دپاره ډېر کومک کوي. په دې چې د طالبان اسلامي تحریک اوس وایي چې موږ دې حکومت سره نه غږېږو، دا باید مستفی شي، پس له هغه نه کوی سود دي او افغان پایس ورسره کینو. نو زمینه د طالبانو دپاره مهیا کېږي چې دوی هم سولې ته غاړه کېږدي، یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده چې دوی حتی کوی سي چې په انتخاباتو کې بیا برخه واخلي.
اکمل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی نیولی ده. څو ورځې وړاندې د انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو تر منځ هم ځینې څرګندونو شاهدانو موږ تاسې چې د دوی په ادعا یې وکړه چې ارک انتخاباتو په کمیسیون په کارونو کې مداخله کی. تاسې د حزب اسلامي د چې تاسې یو کاندید هم لرئ د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه باندې دغه اندېښنې پر ځای بولئ، واقعا داسې اندېښنې موجودې دي؟
په دغه اوسنیو شرایطو کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري، ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکولو شو په افغانستان کې رڼې ټاکنې ولرو. په څنګ کې د حکومت او کمیسیون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي. په درېیم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخلې موضوع ده، هم بهرنیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپله حکومت. دا زموږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړي دي، ولې متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغیز لاندې دی او هغه څه چې په کار و خپله بی طرفي نه ده ساتلې.
استاد محترم، په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي؟
زه حوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار ترسره کړو، دا زه نه منم او په دې کې دا توانایي نسته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي. په دې چې 70% خاوره همدا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې یا تر تهدید لاندې ده. علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه، تاسو به خبر یاست. نو امنیتي حالت ښه نه ده، مشکل ده. دوهمه خبره دا چې آیا دوی کوی سي یا نسي کوی. زه دغه سړی نه پیژنم، د مولانا عبدالله، مګر زه د ده جرأت ستایم چې کومې خبرې څه شته دي خلکو سره یې شریک کړه، خپل مسؤلیت یې رفع کړه. ما د ته رایه نه ده، د ما آواز هم دی کېدای شي، ولې ما د ته رایه نه ده ورکړی. منتاز چې دی راغلی اوس زه د ده دا جرأت ستایم. آفرین چې کومه خبره څه شته دی دوی ټول باید وایي. نو په دوی کې نور خلک چې دي هم ښه خلک دي، یا به محافظه کاری کوي یا به دوی فکر کوي چې اوضاع ګډه وډه نیسي، نو په دې خاطر. مګر واقعیت دا ده چې دوی انتخابات سره کوي.
استاد محترم، ته بل ټکی ده، دا کمشنران چې راغلي دي سیاسي ګوندونو مدني ټولنو معرفي کړي دي، کمشنر دومره کمیسون یا خپل کړنو ته وفادار نه، لکه خپل تنظیم یا ګوند یا ټولنې ته وفادار. دلته ستونزه د دې طرف هم ده، کیدای شي د کوم جمهور ریاست د کوم کاندید لخوا دا دیکتې سوی، دا کار کړی د لپاره چې انتخابات ستونزه ته ولاړ شي.
که اگر خبر وکم چې دای کوم ګوند پورې تعلق لري او د خپل ګوند یا د خپل جمهوری ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده، هلته زه هم دوی رایې ګټلې دي د څو کسانو نه، هلته راغلي دي د ده طرفدار به کېدی شي یو نفر و، مګر دی اته نه رایه ګټلې دي. مانا دا چې مختلف خلک ورته رایه ورکړی، ما ورته رایه نه ده ورکړی، منتها چې دی واوري راغلو په دې هغه باندې دا د کمیسیون د کړنو په اساس زه درته وایم، دغه ضعفونه چې په مابین کې موجود دي زه درته وایم چې دوی نشي کولای. او راغلو د ارګ د مداخلې په ارتباط، ښه اوس که زه مشخص وایم زه بد کار یې کوم، زه خودما په دفتر کې داسې ده کوم کار چې زه کوم هغه د دروازې پیرهدار مکلف ده چې هغه کار وکړي، تر هغه پورې چې د مشرانو اغنی په اصطلاح سره امر نی دا لاندې خلک هیڅ کار هم نسي کوی. نو زه فکر کوم چې په ار کې یو پروسه یو سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي. یو بله مسله دوی ویلي د بهرنیانو مداخلې په ارتباط، بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د مونږ نظامي قوتونه د مونږ ملکی فعالیتونه د مونږ اکثر برخه د بهرنیانو په واسطه باندې په سبا سره فن کیږي، او دوی د مونږ د مشکلاتو یا د مونږ د ژوند تقریبا یو برخه ګرځیدلې. په داسې یو حالت کې چې دوی اوس راغلي دي په کمیسیون کې دي، زه فکر کوم چې دوی منحیز دي او سهامدار د ځان حق بولي چې دوی باید په کمیسیون کې موسی، دوی باید وزارت دفاع کې موسی.
د قانون له مخې، د انتخاباتو د قانون له مخې یوازې دا دوه کمشنران چې دي د نظارت حق لري، د رایې ورکولو حق نه لري. درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په اړوند دغه پروګرام ته مو د جمهور ریاست ویندویان هم راغوښتي، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول چې خپل په بحث کې راسره ګډون وکړي. تیر ورځ د جمهور ریاست ویندویان ولیدوی چې د کوم د کاندیدانو د شورا چې کوم سرګندونې د دوی کمپاینونه بللی وو. حتمال صاحب محترم، کچېری انتخابات تو کې د ستونزې همداسې مخکې ولاړې چې د کمیشنرانو ترمنځ باندې، څه امکان لري جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي که نه ترسره کیږي؟
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي. اول خو زه ډېر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې مونږ غواړو هغه ډول انتخابات ترسره شي، خو که ترسره هم شي زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي، ځکه مونږ په خپل سترګو وینو همدا اوس په خپل کمیسیون اعتراف کوي. تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې مونږ ته ارګ د خوانه هدایت کیږي او ارګ د مونږ د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. دا په څه معنی ده؟ دا په دې معنی ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکلې داسې ترسره شي چې د افغانستان خلک د تقاضا لري. نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیسو، د تقلب مخه ونیسو، د بهرنیانو د مداخلې مخه ونیسو، د حکومت د مداخلې مخه ونیسو او قوي نظارت وکړو. دا د سیاسي ګوندونو او د احزابو مسؤلیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبري کړي چې وکولو شي د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو. انتخابات هیڅ بدیل نه لري، انتخابات د افغانستان د بحران د جنگ د جنگ د مهارولو یوازینی لار ده. موږ مصمم یو چې انتخابات کې ګډون وکړو، د انتخاب داسې انتخابات ترسره شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ممثل وي. ولی دغه اوسنی فعلي وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیایي، او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپلو مداخلو ته ادامه ورکړي بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا مسؤلیت د همدوی پر غاړه.
استاد محترم، تاسو وړاندیزونه درلودل جمهور ریاست اوسم وړاندیز لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري کچیر د وړاندیز و نه منل سه په همدې منوال باندې هر څه د سمخ کې ولاړ پایلې به تاسو ته منلو وړ وي
موږ خو فیصله کړي کچیر د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخابات ته زمینه مساعده نسی موږ د انتخابات تحریمو او کدی سی شورا د شورا آخری خبر هم دغه ده منتها اوس مون کوشش کو ترغه وخت پوری کار وسی چې زمینه مساعده سی چې صحیح انتخابات له خیر سره پلار واشول سی که چیرې دا ونس او مونږ مطمئن سو چې بحران ته ولی د بحران برخه ځان وګرځو مونږ په اسانی سره وایو چې مونږ انتخابات نه کوو ته پیږې دا قدرت به دتایي لکه چې اوس ده ته کوی سي چې خپل کار ته ادامه ورکړي منتها مونږ انتخاباتو کې برخه نه اخلو
اکمل صاحب د حزب اسلامي دریځ هم داده
وګورئ مونږ وایو که ټاکنې شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رامنځته نه شي دا طبعاً د جنګ د دوام باعث کېږي د بحران د دوام باعث کېږي او غوښتنه مو دا ده چې له مسؤلینو څخه البته چې راځئ دغه د افغانستان ملي پروسه د افغانستان د خلکو امانت دی دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو او همدارنګه د جنګ مخه ونیسو او په نتیجه کې داسې یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رایه اخیستې وي او حق ورکړو چې 15 کاله حکومت وکړي او که حکومت یو اړخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نمایندانو غوښتنې په نظر کې نه نیسي طبعاً د دې پایلې به هیڅ چاته د منلو وړ نه وي
استاد محترم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که دا بحث را جمع کړو ارګ د کمیسیون چارواکو ته تاسو وړاندې څه د کمیشنرانو ته دوی باید څه وکړي آیا د ارګ همدغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه هغه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي
د مونږ پیشنهاد د ما شخصا او د نماندارو پیشنهاد دوی ته داده چې دوی له جرأت ته کار واخلي دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي دوی باید د حالت ځان ونه رسی لکه تیر کمیشنران څوس سرونوالی ته معرفي سوي دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري الداسې کار بل چا خراب کړي او دوی بشارګان هلته تحقیقات ناست دي نو په دې حساب باندې د مونږ پیشنهاد دوی ته دا ده چې له جرأت نه کار واخلي خپل اتحاد وساتي همبستګي وساتي کوشش وکړي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخله اجازه ورنه کی او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونی کی سدی به برطرف کی دی برطرفی کنه په دې چې د نوماندار په واسطه د رای په اساس دوی هلته تلل دي هیڅوک نشي کولی چې دوی برطرف کی که برطرف هم کی چون حکومت غیر قانونی ده په دې حساب نشي کوي هیڅ تشویش ونی کی
د حکمل صاحب د حزب اسلامي وړاندې سره کمیسیون ته
ګوره افغان صاحب موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندیزونه لرو په خوام درلو د لوسی بیا لرو تاکید مر باندې کو چې دغه غوښتنی ومني اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی دا باید حتمی راشي کچیرته په د اوسنی سیستم په ایسین ټی وی انتخابات تر سره کیږي د دې نتیجه مونږ ته د منلو وړ نه ده یو دویم د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه له پیل نه تر پایه قوي نظارت وکړي د بایومټریک موضوع ده هغه بایومټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملی شو هغه مونږ ته منلو وړ نه دی بایومټریک باید په عصري وسایلو وي آمادګي ورته کمیسیون ولري په آنلاین ډول وي شفاف وي او همدارنګه داسې بایومټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه استعمال نشي باید نوې خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې ټول افغانانو ته هغه که داخلي بې ځایه شوي دي که هغه مهاجرین دي او هغه په ملک دننه دي یا بهر دی ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځای هم وټاکي
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا خې چاره
زما رایه زما حق
نیوان دغه سپادي مواد په هنر څخه خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مهندس رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.